360 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس پاکستان کے ایشوز عالمی فورم پر کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟
کشمیر کو ہم ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ سمجھتے ہیں، ایک آکوپائڈ لینڈ سمجھتے ہیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78واں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اب تک امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں۔ دہشت گردی اور یوکرین جنگ سے لے کر ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے تک کئی امور اب تک اس سال جنرل اسمبلی کے فورم پر اٹھائے گئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم اپنی تقریر میں جن مسائل پر دنیا کی توجہ دلائیں گے، کیا وہ ان معاملات سے مطابقت رکھتے ہیں جو باقی دنیا کے لیے اہم ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نیو یارک میں پاکستانی وزیر اعظم کو کسی بڑی مغربی طاقت کے رہنما سے ملاقات نہیں مل سکی، اور سیاسی انتشار کا شکار ایک ملک جس کی نمائندگی ایک نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں، ان کی بات کو اس عالمی فورم پر کتنی اہمیت مل سکتی ہے، اس پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ پہلے چلتے ہیں نیو یارک، جہاں ہماری نمائندہ ندا سمیر اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر موجود ہیں، اور ان سے پاکستان کے ڈیلیگیشن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ندا، تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ اب سے چند گھنٹوں بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، یہ بتائیے کہ ان کا فوکس کن ایشوز پر ہوگا؟
جی عاطف، آج چوتھا دن ہے ہائی لیول اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو ویک ہوتا ہے، اس میں آج پاکستان کی تقریر 9 نمبر پر ہے، اور پاکستان کے تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب پاکستانی کیئر ٹیکر کی اسپیچ جو ہے متوقع ہے۔ روایتی طور پر پاکستان آج کی روز اور آج کی یہاں کی تقریر میں ہمیشہ سے کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے حل کے لیے جو یاد دہانی کراتا ہے دنیا کو یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ متوقع ہے کہ پاکستان اب سے کچھ سالوں سے اسلامو فوبیا کا ذکر اپنی تقریر میں کرتا رہا ہے، تو اس بار بھی اور پاکستان کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی جانب سے اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے عالمی دن بھی منایا جانے لگا ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک اور پرائیورٹی اس دفعہ ہے وہ جو ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو اہداف رکھے گئے ہیں اقوام متحدہ ہی کی جانب سے، پاکستان اس میں اب تک کیا پیش رفت کر پایا ہے، اور بطور ایک ترقی پذیر ملک پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے جو دنیا کے دیگر ممالک کو بھی ہے۔ تو ایس ڈی جی کانفرنسز میں جو وعدے اب تک کیے گئے ہیں، جو پلیجز کیے گئے ہیں، اور پاکستان میں جو ڈیوسٹیٹنگ فلڈز آئے تھے ان کے بعد COP27 میں جو وعدے کیے گئے تھے، تو ان وعدوں کو پورا کرنے پر کلائمیٹ فائنانسنگ کے اوپر، کلائمیٹ جسٹس کے اوپر بات کی جائے گی، اور یہ رقم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ترقی یافتہ ممالک نے جو وعدے کیے ہیں اور یہ دیگر انویسٹمنٹس کے ذریعے بھی لانی ہے، تو اس کے اوپر پاکستان آج گفتگو پر اپنی فوکس کرے گا۔
میں ایک گفتگو کی، اس کے بارے میں بھی بتائیے، کیا کچھ سوالات کیے گئے ان سے اور انہوں نے کیا جوابات دیے ان کے؟
جی، کل انہوں نے یہ تھنک ٹینک کا دورہ کیا، پہلے انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی جس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسے فورم پہ تھے جو کہ امریکہ میں موجود ہے، تو انہوں نے پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو کو بھی موضوع بحث بنایا۔ الیکشن کے حوالے سے وہ جہاں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی ان سے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کب ہونے والے ہیں، تو کل انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ حکومت پر قابض ہو گئے، حالانکہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت، دستور پاکستان کے تحت بطور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات پر بھی انہوں نے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے خوشی ہے کہ آج جب ہم پاک امریکہ تعلقات کے 76 سال مکمل کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آزادانہ، وسیع البنیاد اور پائیدار تعلقات میں ایسی تیزی اور عزم دیکھ رہے ہیں جو کسی اور ملک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا تعلق ہم آہنگی اور باہمی دلچسپی پر مبنی ہے۔ ہمارا دو طرفہ ایجنڈا سیکیورٹی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری، آئی ٹی، توانائی، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت اور روابط سازی کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے عوام کو ایک دوسرے سے قریب لانے سے متعلق ہے۔ گرین الائنس فریم ورک جیسی مشترکہ کوششیں ماحولیاتی تبدیلی کو قابو کرنے، پائیدار انفراسٹرکچر کی تعمیر، صحت عامہ کو بہتر بنانے اور خوراک کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ معاشی اشتراک میں ہم نے حال ہی میں 8 سال کے وقفے کے بعد پاک امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے کی بحالی دیکھی ہے۔ اس فورم نے فوری اور مستقبل کے لیے تاریخی فیصلہ لیا ہے جس سے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی. ہم دستور پاکستان کے تحت آئین پاکستان کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بطور نگران حکومت آئے ہیں. میں یا میری حکومت کسی فوجی بغاوت کے تحت نہیں آئے. مجھے اکثر ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے طاقت کے زور پر حکومت ہتھیار لی ہے. آئین کے تحت یہ واضح ہے کہ انتخابات، اس کی تاریخ، اس کے انعقاد کے علیحدہ ادارے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام اس تمام صورتحال میں مالی معاونت اور انتخابات سے پہلے اور اس روز سیکیورٹی فراہم کرنا ہے جب عوام ووٹ دینے نکلیں یا اس سے قبل سیاسی اجتماعات اور ریلیز کو تحفظ فراہم کرنا.
اب جبکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوگا. ندا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر سے. تھینک یو. اور اب نیو یارک سے واپس آتے ہیں یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیوز میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ بخاری جو ہمیں اب تک انگا کے سیشنز کی ہائی لائٹس کے بارے میں بتائیں گی. فائزہ کون کون سی تقاریر اور ٹاپکس اس بار نمایاں رہی ہیں انگا کا جو سیشن ہوا ہے اس میں؟
عاطف ایسے آفیشیل جو تھیم ہے وہ تو بہت لمبا چھوڑا ہے لیکن اس کے دو جو کی ورڈز ہیں وہ 2023 ایجنڈا ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ان پر تو ہر سال ہی بات ہوتی ہے، نئے ٹارگیٹ سیٹ ہوتے ہیں، جو ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوئے ہوتے ان پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ سب یوزول کاروائی جو کہ ہو رہی ہے لیکن کچھ میں ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہوں گی جو بہت میڈیا میں ان رہی ہے. ایک تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پہلی بار ان پرسن موجود تھے انگا کے. اس میں ان کو بہت زیادہ کلیپنگ میں جب وہ ڈائس پہ گئے انہوں نے تقریر کی. انہوں نے اپنے یوزول جو اگریسو سٹائل سے روس پہ کافی جو ہے تنقید کی. اور اس کے بعد نیکسٹ جب وہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں تھے اس میں انہوں نے کچھ مطالبات کیے کہ روس سے جو ویٹو پاور ہے اسے واپس لے لینا چاہیے، ان کی جو ہے سسپینڈ کر دینی چاہیے ممبر شپ. ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کہا اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے.
ویٹو پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو حقیقی طاقت دی جانی چاہیے. اگر جنگ کو روکنا ناممکن ہو تو یہ پہلا ضروری قدم ہوگا کیونکہ تمام کوششوں کو جارحے یا اس کا ساتھ دینے والوں کی طرف سے ویٹو کر دیا جاتا ہے.
عاطف انگا کے آغاز میں جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے اقوام متحدہ کے انتونیو گوتیرس، انہوں نے بھی اپنا خطاب جو ہے اس کا بھی کافی فوکس جو تھا وہ یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے ہی سے تھا. اس کا بھی تھوڑا سا چنک جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
Russia's invasion of Ukraine.
یوکرین پر روس کے حملے نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف و ہراس پیدا کیا ہے. اس سے انسانی جانیں گئیں، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، خاندان ٹوٹ گئے، بچے صدمے کا شکار ہوئے، امیدیں اور خواب بکھر گئے.
عاطف صدر جو بائیڈن نے اس مرتبہ بھی جو ہے یوکرین کا ذکر کیا لیکن میڈیا میں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ یوکرین پہ فوکس تھا لیکن اس بار انہوں نے بہت سے موضوعات پہ بات کی. 20-22 منٹس تک وہ بولتے رہے اور بعد میں اینڈ میں جو اختتامی پارٹ تھا ان کی سپیچ کا وہاں پہ یوکرین کا ذکر ہوا. انہوں نے یوکرین اور روس کے حوالے سے کیا کہا اس کا تھوڑا سا چنک ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
We have to stand up to this naked aggression today.
ہمیں اس جارحیت کا مقابلہ آج کرنا ہے اور کل جارحیت کا ارادہ کرنے والوں کو روکنا ہے. اسی لیے امریکہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا جو اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کا دفاع کر رہے ہیں.
جی فائزہ یہ تو ہوا شارٹس ہم نے سن لیے لیکن اوور آل اس مرتبہ جو انگا کا ماحول رہا ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لیڈر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے مسائل پر بات کی اور پھر چند بڑے لیڈرز نہیں آئے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ میڈیا میں بہت بار ڈسکس ہو رہی ہے. سیکیورٹی کونسل کے 15 جو ہے وہ ممبرز ہوتے ہیں، ان میں سے 5 پرماننٹ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے لیکن ان 5 میں سے صرف ایک یعنی امریکہ اس وقت یہاں موجود ہے. باقی 4 جو کنٹریز ہیں، روس ہے، فرانس ہے، اس میں چائنا ہے اور یو کے ہے، ان کے لیڈرز یہاں موجود نہیں ہیں. تو میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعتاً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ، انگا اور ان تمام جو سیشنز ہیں ان کو سیریسلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے. اور اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے اس طرح کے ایونٹس میں، ڈپلومیٹک اسپیڈ ڈیٹنگ، جس میں جو سائڈ لائنس کے جو ہیں اجلاس ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انگا کا جو بیسک سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ توجہ جو ہے یہ سائڈ لائنس کی میٹنگز کو مل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو سے، وہ میڈیا کی اٹینشن رہا. کل جو ہے زیلنسکی انہوں نے بہت مصروف دن گزارا ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں، ان کی جو ہے میٹنگز وہ بھی بہت ہائی لائٹ رہیں. تو ہمیشہ کی طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بار بھی جو ہے سائڈ لائنس کی جو میٹنگز ہیں ان کو شاید زیادہ توجہ مل پائے گی.
رائٹ, تھینک یو سو مچ فائزہ فار برنگنگ دس انفارمیشن ٹو اس, تھینک یو. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کے دورے کے بارے میں ایک بار پھر, اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق سفارتکار یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی انوائے اور واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں جناب ملیحہ لودھی صاحبہ. اعزاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. اعزاز صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو تاریخ کے مشکل ترین مالی مسائل کا شکار ہے, جہاں لوگ مہنگائی تلے پس گئے ہیں, کیا وہاں کے نگران وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے آنا چاہیے تھا؟
دیکھیں یہ ایک بڑا اہم فورم ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی دورے سے کوئی محدود مقاصد حل کر رہے ہیں. یہاں پہ سال میں ایک بار جا کے آپ اپنی پالیسی ساری اناؤنس کرتے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کس موقف پہ کیا پوزیشن اپنی بیان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ اقتصادی ایمرجنسی کے دنوں میں جب اتنی مشکلات ہوں تو دورے کم کرنے چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو وزیر خارجہ پہ بھی کر سکتے ہیں, ادا کر سکتے ہیں, امبیسڈر بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کو, جو نگران وزیر اعظم صاحب اس کا فائدہ اٹھائیں گے, صرف اس لیے نہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اجلاس کریں جو بہت اہم ہے, بلکہ حاشیے پہ جو زیادہ میٹنگز ہیں جن کے ساتھ وہ ملنا چاہیں وہ کم از کم اپنا موقف ان تک پہنچا سکیں. بٹ بالعموم میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنے بیرونی دورے سارے جتنی ہماری سرکار ہے اس کو کم سے کم کرنی چاہیے.
ملیحہ صاحبہ, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک نگران پاکستانی وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی اعزاز صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگز جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کے موقف پر بات کریں گے دیگر سربراہان سے, لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کسی بڑی معاشی قوت کے سربراہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اب جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نیدرلینڈس کے وزیراعظم سے ملیں گے, لیکن ابھی تک یہ ملاقات ہوئی نہیں ہے, اور نگران وزیر خارجہ کو بھی سوائے سعودی وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی ملاقات بڑی نہیں مل سکی. چند میٹنگز ہوئی ہیں جیسے چائنا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ, لیکن یہ تو پہلے سے ہی پاکستان کے اتحادی ممالک ہیں, تو کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں مل سکی یہ میٹنگز پاکستانی وزیراعظم کو, کیا لگتا ہے آپ کو؟
عاطف, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, آخر جو اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک عبوری انٹرم پرائم منسٹر ہیں. سب کو پتہ ہے, سب ممالک کو پتہ ہے, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ وہ صرف ان کا بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کا ٹینیور ہے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے اگر ان کو میٹنگز بائی لیٹرل اس قسم کی نہیں ملی جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ملتی ہیں, تو اس میں کوئی نو سرپرائز ان اٹ. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں اس وقت پاکستان کو اتنے زیادہ بحرانوں کا سامنا ہے کہ ہماری چاہے عبوری حکومت ہے چاہے الیکٹڈ ہے, سب کا رجحان اور سب کا فوکس اندر ہونا چاہیے, ود ان دا کنٹری. اور یہ جو دورے ہیں ان دوروں سے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. پاکستان کی تقدیر اگر بدلے گی اور بحرانوں کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ معاشی طور پہ ان ریفارمز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے. تو اس وقت جبکہ ایک بے یقینی بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں, سیاسی بے یقینی, ساتھ ساتھ معاشی جو چیلنج ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہماری پوری تاریخ میں اتنا سیویئر میکرو اکنامک کرائسس نہیں آیا. تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں, چاہے وہ عارضی ہیں چاہے وہ زیادہ دیرپا ہیں, ان کا فوکس پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, پاکستان کے باہر نہیں ہونا چاہیے.
Right. Azaz sahab, coming back to جو اس وقت جس کا ابھی ملیہ صاحبہ نے بھی دوبارہ ذکر کیا ہے کہ جیسا اکنامک جن اکنامک چیلنجز کی پاکستان کو اس وقت فیس کر رہا ہے اس میں فوکس اندر ہونا چاہیے, اور کل ہم نے جو سی ایف آر کا ایونٹ تھا جس میں پرائم منسٹر بولے اس میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کی کہ آپ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, جس میں الیکشن سے متعلق ایک سوال تھا جس میں انہوں نے چونکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میرے ہاتھ تو اس میں بندھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تاریخ دے گا اور ہم نے تو صرف فیسلیٹیٹ کرنا ہے, اور الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے وہ بعض ماہرین کے مطابق انکانسٹیٹیوشنل ہے, 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے. تو ایک ایسے وقت میں پاکستان چاہے اپنے اتحادیوں سے بات کرے چاہے ویسٹ سے بات کرے, پہلا سوال تو جو لیجیٹمیٹ کوشچن ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر کہ آپ جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو حکومت میں آئے ہیں آپ اس کے لیے کیا کریں گے, اور وزیر اعظم اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں, یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ گلوبل لیڈر سے بات کر رہے ہیں تو اس بات چیت کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں, بات تو یہ تقریباً پہلے ہم نے کہہ دی ہے کہ اس وقت تو سارا فوکس جو ہے اپنی تمام تر توانائی پاکستان کے اندرونی معاملات پر ہونی چاہیے. سیاسی افراتفری ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, اقتصادی لحاظ سے ایک میں کہتا ہوں بہت بڑا بحران ہے. تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے ملیں گے بھی تو وہ یہی بات پوچھیں گے ان سے کہ آپ اپنے معاملات کو کیسے سیدھا کریں گے, اور اگر انہوں نے یہی جواب دینا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جو بالکل حقیقت بھی ہے کیونکہ نگران ہیں, منتخب بھی کر سکیں گے جو بھی کرنا چاہیں گے, تو یہ بات تو اس میں وزن ہے. اسی لیے تو یہ دلیل زیادہ زور پکڑتی ہے کہ اس وقت چلیں ابھی تو ہم موجود ہیں, اس وقت تو چلیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آئی ایم ایف کے ان سے بھی ملے ہیں, ایم ڈی سے, دوسروں سے بھی جو مل سکتی ہیں ملاقاتیں, اس میں وہ اپنا موقع پہنچا دیں گے. پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو یہ تاثر دیں کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا اور ہم اسی طریقے سے ایک پورا لاؤ لشکر لے کر جائیں. کیونکہ جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو پریس بھی جاتا ہے, سیکرٹری بھی جاتا ہے, سیکیورٹی والے بھی جاتے ہیں, ایک پورا ایک خرچہ ہے بہت بڑا. اور ہمیں تو یہ تاثر پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ دینا ہے کہ وی آر لیڈنگ فرام دی فرنٹ, شروع سے دکھائیں گے. دیکھیں اس وقت اتنا زیادہ بوجھ ہے پاکستان کی عوام کے اوپر, بجلی کے بلوں کا اور پیٹرول کی قیمتوں کا, تو ایسے میں
یعنی وہ حکومت جو عوام کو کہہ رہی ہے کہ مشکل حالات ہیں برداشت کریں, وہ خود آسٹیریٹی پہ عمل نہیں کر رہی ہے. ملیہ صاحبہ, نگران وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ گلوبل کلائمیٹ چیلنجز پر بات چیت اور دنیا کے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں. وہ نیو یارک سے اب پتہ چل رہا ہے کہ پہلے لندن جائیں گے 2 دن اور اس کے بعد پاکستان جائیں گے, واشنگٹن وہ نہیں آ رہے. آپ واشنگٹن میں رہی ہیں, کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ نے بھی پیغام دیا ہے کہ وہ نگرانوں سے نہیں منتخب لوگوں سے بات کرے گا؟
دیکھیں, اس طرح کا کوئی وزٹ ایجنڈا پہ تھا ہی نہیں, تو اس میں تو اگین کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, there's no surprise in it. ویسے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ضرورت ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے نئے سرے سے واشنگٹن سے ری انگیج کرے اور دیکھے کہ کہاں اسپیس ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان جہاں کے ہم نئی ریلیشن شپ, نئے تعلقات بنا سکیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت مناسب ہی نہ ہوتا, نہ ان کا جانا مناسب ہوتا, نہ انوائٹ ان کو کرنا اس وقت مناسب ہوتا, بیکاز اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. جبکہ پرائم منسٹر کچھ ہی مہینوں بعد ہی ول ہیو ٹو ہینڈ اوور ٹو این الیکٹڈ گورنمنٹ. دیکھیں, خارجہ پالیسی جو کام ہے نا, وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے جس کے پاس ایک پاپولر مینڈیٹ ہو, اس کو پھر بین الاقوامی سطح پہ سیریسلی لیا جاتا ہے, چاہے وہ واشنگٹن ہو, چاہے بیجنگ ہو, چاہے لندن ہو, جو بھی کیپٹل ہے جو پاکستان کے لیے اہم ہے. وہ سارے کیپٹل جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور سب کی نظریں اگلے انتخابات پہ لگی ہیں. عاطف, جیسے میرا خیال ہے آپ نے ذکر کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے جنوری کے آخری ہفتے میں, لیکن دے ہیو اسٹل ڈیزسٹڈ from announcing an exact election date.
جی
تو میں سمجھتی ہوں اس کی بھی ضرورت ہے بیکاز جب تک یہ ساری صورتحال ایک طرح سے سیٹل نہیں ہوگی وی آر ان این انسیٹلڈ اسٹیٹ رائٹ ناؤ
رائٹ
اور اس انسیٹلڈ اسٹیٹ میں مشکل ہے کہ اس طرح کے کیپٹل جو ہے وہ ہمارے ایک انٹرم پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں گے آئی ڈونٹ تھنک اٹس ناٹ ریئلسٹک
اٹس ناٹ ریئلسٹک اور اگر یہ سلسلہ کنٹینیو بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے یعنی جو پارٹنرز ہیں وہ سیریس نہیں ہیں ابھی کوئی بات چیت کرنے میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا اور امریکہ سمیت سعودی عرب جیسے پاکستان کے روایتی اتحادیوں کا بھارت کی جانب بڑھتا ہوا جھکاؤ بھی اس وقت ایک موضوع ہے جو زیر بحث ہے اعزاز صاحب کیا پاکستان جیو پالیٹکس اور ورلڈ پالیٹکس میں اپنی اہمیت کھو رہا ہے امریکہ سمیت باقی دنیا کا فوکس جو ہے وہ اب کیا پاکستان کی طرف نہیں ہے
جو پاکستان کی بنیادی اہمیت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک بہت بڑا ملک ہے اور جس کی شورز جو ہیں جس کی کوسٹ لائن زبردست ہے وہ کوئی دبی ہوئی نہیں ہے کسی اسٹیٹ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت تو ہر لحاظ سے رہے گی لیکن اس وقت ایک عارضی بحران ضرور ہے کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جب تک اپنا گھر درست نہیں کرتا اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی اقتصادی معاملات چل نہیں سکتے تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ان ملکوں پر ہیں جن کی اقتصاد جو ہے وہ بہتر ہے ان میں ہندوستان ہے جس کی اقتصاد بہتری کا مظاہرہ کر رہی ہے اگرچہ ہندوستان کے اندر بھی دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جو اب سامنے ابھر کے آ رہے ہیں اور دنیا اس کا بھی نوٹس لے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے متعلق آپ کو مایوس ہونا چاہیے صرف یہ ایک عارضی فیز ہے اور اگر ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سٹیبل رہتی ہے یعنی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بدقسمتی سے وہ چلتا نہیں رہا اگر وہ چلتا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اپنی کھوئی ہوئی اہمیت کو دوبارہ بہت جلدی ریگین کر سکتا ہے
یعنی جو بھی حکومت آئے اس کو موقع دیا جائے اور یہ جو جمہوریت کے خلاف سازشوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے لیکن الیکٹڈ گورنمنٹس کو وقت پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں آپ ملیہ صاحبہ لاسٹ ٹو منٹس امریکہ سمیت باقی دنیا کا فوکس اس سال ماحولیات گلوبل فوڈ سیکیورٹی کانفلکٹ غربت کے خاتمے خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے انسداد منشیات اور سائبر کرائمز یا ملکوں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت یقینی بنانے پر ہے آپ کو پاکستان کا اس سال کا ایجنڈا اس فوکس سے قریب نظر آیا یا دور
دیکھیے پاکستان بھی انہی گلوبل ایشوز پہ اپنی پوزیشن لیتا ہے اور لیا ہے پاکستان نے جس کا ذکر آپ نے کیا پیس اینڈ سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کلائمیٹ چینج ان سب پہ پاکستان کی بڑی ایک فرم اور کلیئر پوزیشن ہے لیکن یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے لیے خطے میں جو صورتحال ہے وہ بھی ایک امیجیٹ آپ کہہ سکتے ہیں خطرے سے خطرہ ہے اس سے پاکستان کو اور اس حوالے سے میں کہوں گی کہ ایک تو ٹی ٹی پی کا جو کہ افغانستان میں ابھی تک ان کا بیس ہے اس کے جو اٹیکس ہیں پاکستان کے اندر جس سے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹنڈ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ہمسایہ ہے ہندوستان آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ تعلقات بالکل فروزن ہیں اس وقت اور جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی چل رہی ہے سو آئی تھنک ایک تو گلوبل ایشوز یس پاکستان کی کلیئر پوزیشن ہے ان ایشوز پہ جن کا آپ نے ذکر کیا مگر ساتھ ساتھ جو ریجن ہے ہمارا ریجن اتنا فراٹ ہے اٹ از فل آف چیلنجز سو پاکستان ہیز ٹو کیپ این آئی آن بوتھ اٹس ویسٹرن بارڈر ایز ویل ایز اٹس ایسٹرن بارڈر اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے
ملی صاحبہ کوئکلی آپ نے آرٹیکل لکھا تھا مڈل کنٹریز میں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں اور کیوں پاکستان اس میں سے نکل گیا ہے از دیٹ ون آف دا ریزنز
دیکھیے پاکستان از اے مڈل پار لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے اس آرٹیکل میں کہ اس کی جو انفلوئنس ہے بیکاز مڈل پارز وہ پارز ہوتے ہیں جن کا جیو پولیٹیکل جس انفلوئنس ہوتا ہے and they can seek to influence the behavior of other countries ye hai basic definition middle power ki to is waqt pakistan ke muashi kamzori ki wajah se pakistan ka jo geopolitical influence hai geopolitical standing hai us pe bahut harsh hua hai
right.
so jab tak pakistan apne aap ko economically stabilize nahi karta
تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے بہت شکریہ ملیہ لودھی صاحبہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا اور اعزاز چودھری صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 محمد عاطف کو اجازت دیجیے خدا حافظ
نیشنل رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه وحید فیضیم د نن او وضعیت په خبرونه کې تاسو په چوپړ کې يم هر ورځ موږ په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روانو چارو او وضعیت په اړه بحث کوو په دې خبرونه کې هم په ملګرو ملتونو سازمان کې په اته اویمه عمومي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه یو شمېر هیوادونو مشانو خبرې کړې دي په ځانګړې توګه د ایران ترکیه قطر او پرون بیا ابل پرون بیا د تاجکستان ولسمشر د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ټولو مسایلو په اړه په خبرونه کې ما سره د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش ملمد او ورسره به تاسو کوم دانش سره خبرونه ته بخیر راغلی
سلامونه
تاسو ته
تخنیکی همکاران او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام دانش صاحب په ځنګړې توګه د قطر ولسمشر په افغانستان کې دا ویل دي چې د دوه هیټړون باید عملی شي د ایران ولسمشر په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي د تاجکستان ولسمشر بیا له افغانستان د نشې توکو په قاچاغ باندې اندېښنه خوده لیده راپښو لمړی پښتنه بزدا سه وکم چې دا ټولو مشانو خبرې څومره د پام وړ دي د افغانستان وضعیت په اړه
جالب خدا ده چې د افغانستان اصلي مسببین چې د حالات په افغانستان کې راوړي ایالات متحده امریکا متاسفانه چې جو بایدن د افغانستان نوم هم وانه خستې په دې غونډه کې ولې مختلفو ملکو مشرانو خپل څرګندونه وکړي او خپل تشویشونه اعلان کړه د افغانستان کې یو داسې حالات را روان دي پیلان د پاره چې د طالبانو حکومت هیڅوک په رسمیت نه پیژني ډیپلوماټیک روابط د اکثرو مملکتو سره وجود نه لري کې لري هم په شکل د غیر رسمي دي چې رسمي بڼه نه لري هر ملک د جغرافیایي فاصلې په اندازه سره تشویش لري په تور مثال باندې تاجکستان د مواد مخدر او تروریزم په حق له تشویش لري ایران داسې فکر کوي چې د اهل تشیع حق له تنور کول کیږي او د داعش د پروژې څخه تشویش لري و په دې خوا قطر بیا د دوهی د تړون د پلیکولو په حق له باندې نگران دي چې باید د پولیسي او د دې مادي باید تطبیق سی چې تر اوسه پورې هم نه د طالب اړخ او نه د امریکا اړخ د دوهی د تړون جزئیات د خلکو سره د میډیا سره نه دي شریک کړي چې دا چې ټول دنیا وایي په تور مثال قطر امریکا طالبان چې دا د دوهی تړون نه عملی کیږي نو دا باید وویل سی چې ناقضین د دې ټوک دي کوم اړخ دا نقص کړی کم اړخی نه منی کم اړخی نه عملی کوي د امریکا تعهدات چی شدي د طالبانو تعهدات چی شدي د منطقې تعهدات چی شدي د ملل متحد دند په دې د تړون کې چی شیدا چا دې اقل افغان نانو ته افغان خلکو ته نړۍ ته همسایګانو ته سرګند سي چې په دې کې فقط عام ډول باندې تشویشونه او نگرانی کیږي ولی په مشخص ډول فوکس د افغانستان مسلې ته نشه دا ډیر د تعصب وړ دی چې باعث د دې سوي دی چې د افغانستان مسله د اوکراین د مسلې تر تاثیر لاندې راشي
دغه مسلې تاسو میات لو د نړیزي مشانه همیت کړی دي کومه مسله اوس واخ کړیره جديده او د پام وړ ده ک مخدره مواد دي امنیت دي ټول شموله حکومت جوړول دي
زما په ان باندې تر ټولو نه اساسي مسله دا ده چې افغانستان صاحب د یو داسې حکومت سي چې هغه په ملي او بین المللي مشروعیت ولري یعنی هغه وخت کې دایسي چې دا تشویشونه باندې په مستقیم ډول باندې بحث وسی او افغانستان کې یو مسؤل حکومت وجود ولري چې هغه مسؤل حکومت دا هر مملکت تشویش یا اسنا تاسو ته جوته ده چې یو مملکت چې د یو اړخ څخه تشویش لري یا نگرانی لري یا یو موضوع شریکی حتما اسناد ورسره سره مدارک ورسره سره کچیرته هغه مدارک و یا هغه اسناد د حکومت رسمیت ولري هغه د وزارت خارجه سره شریکیږي یا قناعت ورکول کیږي او یا هغه حکومت د مسولیت منی چې په دې موضوع کې د دوی څخه د عقل داسې برخورد سره سهلنګاري سوی ده یا دا موضوع په نظر کې نه ده نیولې. د ټول شمول حکومت د دوهی د تړون د امنیتي اندېښنې د تروریزم اندېښنې دا ټول شی په یو مسؤول حکومت پورې تړلې خبرې دي. دا خبرې اشیوي دي چې خلک یې کوي. زه د تروریزم سره تشویش لرم، زه د مواد مخدر تشویش لرم، زه د همشموله حکومت تشویش لرم، زه دا تشویش لرم، ولی اصلي تشویش دا ده چې یو مسؤول حکومت باید وجود ولري. یو مسؤول کس باید افغانستان رئیس جمهور یا رئیس الوزرا اوسي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني، افغاني مشروعیت ولري. دا موقته اداره ده. تر اوسه پورې د طالب په دوه کاله خپل موقته ادارې ته تغییر ونه شوی ده. چې وایي کې طالب په دوه کاله کې یو اساسي قانون جوړ نه کوي چې دا حکومت د کوم قانون له مخه څخه کېږي. تاسو ته جوته ده چې دا دلیل نه شي کېدلی چې موږ شرعي قانون لرو یا قرآن عظیم الشان زموږ قانون دی. په دې نړۍ کې خو ډېر داسې قوانین شته چې هغه په هیڅ عنوان باندې په دې اثر کې په شریعت یا په آیات او په حدیثو کې هغه مسائل نشته. په تور مثال حریم فضائی کې د څه رقم قوانین په شریعت کې ته ته پیدا کوي شي، یا الکترونیکی جرایم ته په شریعت کې شي ودی ته پیدا کوي شي. آیا په هغه وخت کې الکترونیکی جرایم
جالب هم ده چې دانش صاحب زیاتو طالب چارواکو هر کله په خپل څرګندونه کې همدغه مسله یاد دی چې هر څه کوو خو د اسلامي ارزښتونو په سینه تیریږو. تاسو دغه یو مهم مسله ته اشاره وکړه، د موقت حکومت یادونه تاسو وکړه. په تیر دوه کلونو کې فکر کوي اراده ورته نه وکړه یا شته ورته چې تر اوسه پورې د موقت اداره په استراده د دوی دوام کوي؟
یو شې چې طالبان وایي چې ډېر مزرات چې مونږ د اسلامي ارزښتونو نه تیریږو. افغانستان اسلامي مملکت وو، د افغانستان پخوانی اساسي قانون هم اسلامي وو. دا څه نه ده چې اسلام نن طالبان او افغانستان ته راوړی دی. اسلام په افغانستان کې سابقه درلوده. دلته د طالبانو اکثریت رهبران چې تاسو فعلاً دپاره ګورئ د پخواني مجاهدینو قمندانان دي، په شمول د دوی اول امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند خپل د مولوی محمد نبی د مجاهدینو د ډلې یو قمندان و. یا مثلا دا نور کسان چې تاسو فعلاً وینئ، دا هر یو شجره چې تاسو د طالبانو ووینئ دا د مجاهدینو، خو په دې ملک مجاهدینو حکومت وکړي. نو دا په دې معنی نه ده چې دا اسلامي قوانین. یا مثلا دا مجاهدین په داخل کاله په دې حکومت کې چې امریکایان راغلي و، هم په دې حکومت کې د مجاهدینو ډېر ستر رهبران په شمول د حزب اسلامي ګلبدین په دې کې شامل و، استاد ربانی په دې حکومت کې شامل و، استاد خلیلی په دې حکومت کې شامل و، استاد محقق شامل و، ټول رهبران شامل ونه. دا چې تاسو د شرعي ولی رالو ودی ته چې اراده وزادر توان چې بعضی قوانین د مملکت او اساسي قانون ستون فقرات یو حکومت ته نشي کولای چې انسان وجود ولري ستون فقرات وجود ونه لري. هغه انسان حرکت نشي کولای، هغه به یو جسمی چې خوراک او پودغه به کوي ولی حرکت نه لري، نه پیشرفت کوي شي، نه ترقی کوي شي. نو د افغانستان د حکومت د اساسي قانون نشټوالې په دې معنا باندې دی چې دا یو جامده یو انسان د چستون فقرات ځنی استلسیوی، نه پیشرفت کوي شي، نه ارتباط برقرار کوي شي، نه اجتماعي معاشرت شي. نو لري بل مسله دا چې ستاسو سوال په ارتباط چې آیا در حکومت یا جوړولو یا د حکومت چې مثلا تر اوسه پورې موقت اراده وجود نه لري په دغه شکل باندې غواړي چې طالب تر اوسه په دې اکل باندې هیڅ نه وسرګندونې نه کړي. وخت چې طالب قانوني اساسي و نه لري حکومت نشي جوړولای. مجبور دي چې د حکومت موقت وشي، مجبور دي چې دغه نظامي حالات وشي. نو چې دوی خو باید اول د حکومت و دولت تعریف کی آج سے جانتے ہو تعریف لری یعنی تف سیاسی اصطلاحات سے چوار دیری حقوقی اصطلاحات تو تچ قانون جوڑ ہے اول دا خپل حکومت تعریف ہے چ دا حکومت سنگ حکومت ہے پر کم اساس باندې جوړی گی د دې بنا د دې ساختمان بنا به سر کم جوړی گی نو چې څه قانون اساسی ونه لري خو طالب حکومت نشي تعریف ولای چې تعریف یې نه کی او موقت نشي تغییر نشي ورکولای. نو دا د طالبانو د حکومت اساس اسی نواقص دا دشی دی په فریات باندې اخته دی، دی په داسې شان باندې اخته دی چې هغه د مملکت فرعي شان دی. په تور مثال باندې تلاش دی چې معدن استخراج شي، تلاش دی چې باسازی وشي، تلاش دی چې مثلا دا کار اوس ټول معدن چې ته قرارداد وکړي چې حکومت د حقوقي لحاظ څخه مشروعیت ونه لري هغه قراردادونه مشروعیت نشي پیدا کولای. یعنی مثلا چین فینان په دې باندې زړه نه خکې چې د میلیارد ډالر قرارداد د حکومت سره وکړي چې هغه ملي او بین المللي مشروعیت ونه لري. نو دوی خو معطله کېږي ولې دخه به سروي به کوي راځي هغه معدن باندې به هغه خپل نخان به باندې پرېږدي چې د دې قرارداد زموږ دی موږ بیا خو ولې دا چې عملي بڼه پیدا کړي هغه مشروعیت ضرورت لري. طالب باید تلاش په دی وکړي چې خپل ملي او بین المللي مشروعیت لپاره ګړندي ګامونه واخلي بغیر د دې نه د عمل بحران خواته روان دی، د عمل د فقر خواته روان دی، د عمل د بدبختي خواته روان دی.
که څه هم طالبان هیڅ وخت دا نه مني تر اوسه پورې په تېرو دوو کلونو کې همدا نه دي منلي چې په اصطلاح یو ناورین دی په افغانستان کې جریان ولري. دا اوس وخت کې خو تاسو د اساسي قانون یادونه وکړه، اکثره طالب چارواکي یا مشران په همدې نظر دی وایي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې کې په اصطلاح په افغانستان کې حکومت کوي.
ما مخکې درته وویل چې د اسلامي شریعت په رڼا کې په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې حکومت وجود لري، خو بعضې جرایم دي چې په شریعت کې نشته. مثلا ما مخکې درته څو مثالونه درته درکړه، دغه وزارت مخابرات چې فعلا وجود لري، دغه وزارت مخابرات ټول قوانین چې ته پر د اطرا د الکترونیکی جرایم دی د سیم کارت و دا و هاغه و د صوت اوریدل و د صوت ثبتول و دا مسائل د دې قوانین په شریعت کې ته ماته پیدا کړي چې دا چیرته دي. د هوانه وردی قوانین په شریعت کې ته ماته پیدا کړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې تیاره چیرې و، میدان هوایی چیرې و، حریم هوایی چیرې و، خط د هوایی چیرې و، فضا کوله پر عین لکه ځکه غونډې هر پر خپل پر خط باندې دي کچې ته د خطو څخه تخطی کیږي، یو د بل پر خط باندې دي، یو د بل د حریم څخه استفاده کوي، دا جزا لري. دا د پښتون کې طالبان ثابت کی چې مثلا په کم آیات په کم احادیث کې دا جرایم ته اشاره کیدای شي. زه وایم چې طالبان په دې باندې پوه دي چې دا شریعت او آیات و احادیث عام قوانین دي، په عام ډول باندې قضایاوي تشریح شوي دي، په خاص ډول هر ملک دا په دې معنا چې موږ تر عربستان سعودي مسلمان تر نه یو. ولی عربستان سعودي قانون اساسي، ولی قطر قانون اساسي لري، ولی امارات قانون اساسي لري، ولی کویت، ولی عراق، ولی سوریا، دا ملکونه ټول قانون اساسي سره کم لري. نو په دې خاطر باندې باید پر دې شی باندې غور وسی او طالب باید دا مسله ومني. بل مسله دا چې ته وایې چې طالب ناورین نه مني، طالبان ټول مشران وایي چې دا بشري کومکونه په افغانستان کې قطع کیږي، خلک دولګي سره مقتدی. د طالبانو ټول خلک په دې باندې وایي چې د فقر سطح ورستر بلی ولړکیږي، خلک محتاج کیږي. دوی د یو ان ډی پی، دبليو ایچ او، د یونیسف، د یونیسیار دا ټول راپورونه موږ دوی نه وایي او دا ټول راپورونه امارو ارقام وړاندې کوي په دې باندې چې سطح مثلا د صحت څومره کم بوده مواد صحي فعلا وجود لري، د دوا، د ډاکټر، د نرس، څومره مرګومی د اطفال او اوچت شوی دی، یعنی خپل دغه ډاکټر چې سرپرست د وزارت د صحت امید خپل دا ډاکټر دی، تخنیکی شانو باندې پوهیږي، په طب باندې پوهیږي، مسلکي سره دی، دی پوهیږي چې دا د WHO او یونیسف کومکونه څومره اغیزناک دي په افغانستان پر صحت پر بخش باندې. داسې نه دی چې طالبانو ټوله کسان پر دې پر دې شي باندې نه پوهیږي یا پر دې مسایل باندې، یعنی رافیلن دپاره ملا یعقوب وزیر دفاع د افغانستان پر دی باندې پسند ډول باندې پوهیږي چې د رادار ارزش څومره دی، یو رادار درلودل څومره اهمیت لري د مملکت د فضا د کنټرول لپاره. د ځمکې کنټرول کوي، د فضا کنټرول عیناً د ځمکې په شکل باندې دومره ارزش لري. اوس کته د ملا یعقوب اخون سره مصاحبه وکي، هغه د رادار په عقل باندې په ساتو ساتل خبرې کوي، یعنی طالب خپل د حکومت په کمبوتاتو باندې هر وزیر جلا جلا پوهیږي، دا چې اقدامات نه کوي دا غټ سوال دی چې باید جواب ورکړي.
او څه وخت مخکې په مرکه کې ویلو چې د افغانستان په فضا کې ډرون ګرځي خو وسنه لري او لاندې نه ورته ګوري، دا دغه د خپل په اصطلاح اقرار دی. راځو د سیمې د یو شمېر هیوادونو چې په ورته وخت کې طالبان سره تعامل کوي، مثلا ازبکستان یا نور هیوادونه، خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د شکایت هم کوي او اندېښنې هم ښایي. په یو وخت کې تعامل او شکایت څنګه د وضعیت تاسو ګورئ، دی ته په کوم سترګه ګورئ؟
یو ضرب المثل په فارسي کې دی، وایي از بیرونی بلا در درونی بلا بهتره سره. دا ضرب المثل دا دی چې د دې چې د باندې څخه ګوري چې د نن ولر ته په یو قضیه کې د نن سي هلته ولر ته وګوري، هغه موضوع ډیره ده. دا وی چې هم تعامل کوي او په شکل د اشکال او روابط لري، دوی تجارت ته ضرورت لري، بازاریابي ته ضرورت لري، دوی غواړي چې خپل مواد راوړي په افغانستان کې خاص کې په دې خاطر سره چې دوی اشدي ضرورت دی. بل اساسي مسله دا ده چې دوی غواړي د افغانستان د وضعیت نه ځان خبر کړي چې واقعا څه تاسو تاسو جواب ده چې د فیلند لپاره دغه منګستاتي آسیایي معنی مملکتونه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان او دا ټول چي د دې وهرڅ مخالفینو ادعا ده چې د دې مملکتو چې زمونږ مخالفین په افغانستان کې دي، اما څوک یې نه ورسره مني. دوی مجبور او مکلف دي چې دلته یو رابطه برقراره کړي. مثلا چین، د چین اصلي تشویش ته غیرو څخه دی، په دې خاطر سره کته دغه واخان څخه لار اخلاص ہے، د دې غیرو مشکل څنګه حل ہے، ولی په مجبور او مکلف په دې کې دي چې باید دوی سره تعامل وکړي او دا موضوع باید دوی د نقدي نه وتاري. ما هم اساسي مسله دا ده چې هیڅ مملکت افغانستان ته تر هغه چې ملي او بین المللي مشروعیت پیدا نه کړي زړه نه کوي چې ځان ورته نقدي کړي او د زړه نه یعنی واقعا وغواړي چې تعامل وکړي، بلکې داسې د شک او شوبې په سترګه باندې ګوري. په دې سترګه باندې ګوري لکه ته چې په یو دوکان سره سودا کوي، داسې فکر کوي چې دا کزه د دې ځای نه مثلا شی په پور ورکومه سبا زر اعظم دا دکان وجود لري که دکاندار تښتېدلی دی، په دې شکل باندې معامله کوي. یعنی ټوله شپه به ته په تشوي شي چې سبا د دکاندار وجود لري که نه لري چې زه بلا ته خپل پور ځنې واخلم. دا ټول ملکونه په دغه شکل په یو تشویش او نگرانی حالت کې دا معاملې کوي چې دا آینده او بقا نه لري. طالبان یعنی خپل شعب الدین دلاور د معدن وزیر په دې باندې په څرګند ډول باندې پوهیږي چې د دې معدنو قراردادونه بی بنیاد بی اساس دي او دا یو قانونمند یو مشروع حکومت ته ضرورت لري. یعنی خپل شعب الدین دلاور په دې موضوع باندې په څرګند ډول باندې پوهیږي. یا مثلا امیر خان متقی وزیر خارجه اهمیت د دې چې د ملل متحد کرسی خالی ده، دی په ملل متحد کې خپل غږ نشي پورته کولای، دی په ملل متحد کې نماینده نه لري، د دې په ارزښت باندې امیر خان متقی په ټوله معنا باندې پوهیږي. ولی اساسي مشکل د طالب دا دی چې اقدامات ډیر بطی او سری دي او د طالب په منځ کې یو ګروپ دی چې دا رهبری کی او دا کړی ہے شاته راکشي او د پیشرفت او د تعامل مخنیسی چی هغه نامعلومه کړی ده او هیڅ کې هم نشي افشا کولای، نشي ویلای. تاسو ته جوته د پتور مثال د مکتبو پانتونو په دې اکل باندې د ډیرو وزیرانو موینانو غږونه پورته شو، ولی ورستر بلی بیا د دغه ګونه بیرته خاموشه کیږي. په دې معنی چې یو بیرونی فشار دی. مثلا عباس ستانګزی موین سیاسي د وزارت خارجه هغه په پنځیر کې ویل دي چې د پانتون او مکتب د جنکو د پانتون او مکتب زمينه پیلن مساعد نه ده. الاندا چې د پسله هو ورده خبره کړي و چې د مکتبو خلاصول او مکتب ته اجازه ورکول دا هیڅ شرعي او دغه نه لري چې د مکتب نشي بندولای.
ولی په خبرو کې بدلون نغله دی او ترڅنګ زما بل پښتون ساز د مکو خبرو پاړه و چې ملي او نړیوال مشروعیت څنګه ترلاسه کیدی شي.
ملي مشروعیت په هغه وخت کې پلاس راوستای شي چې حکومتونه د ملت سره تعامل وکړي. یعنې دا فاصله د ملت او د حکومت لمنځ څخه لیري سي. یعنې د واک و ملت ته وسپارل سي. ملت خپل چارواکي تعین کړي. یعنې اصلي قدرت د دې حکومتونو د ملت په لاس کې دی. ملت اوس دا میکانیزم فرق کوي چې طالب ته څه میکانیزم انتخابات منی، شورای اعلی حق منی، لوی جرګه منی، څه شی منی؟ یو شی باید طالب ومني چې دا قدرت یو ور ملت انتقال کی، بیا یې د ملت څخه دا قدرت واخیځنی په یو مشروع ډول باندې دا واخی. هغه ملي مشروعیت باید د دې کېږي چې دوی بعضی نورمونه د جهان چې دي، کنوانسیونونه د ملل متحد چې دي، هغه دوی مکلفیت لري چې باید پر ځان باندې تطبیق کړي. هلته چې ملي مشروعیت یې په لاس راوستی او دا منشورونه او کنوانسیونونه او دا ملل متحد لا یو قوانین چې دی ومني خود په خود بین المللي مشروعیت لاس ته راځي او هغه تشویشونه او هغه نگرانی چې مملکتونه د دې په اکله باندې لري، دوی په آزاد ډول باندې مملکتونو ته اجازه ورکړي چې دوی راسي خپل سفارتونه خلاصي، ګوري چې واقعا دلته تروریست نشته، دلته داعش نشته، دلته القاعده نشته، د دې خاورې څخه د هیڅ مملکت پر ضد استفاده نه کیږي او دلته قانونمند حکومت وجود لري. په تور مثال اصلي بيسوخ دي د زندانونو ګوري په زندان کې شکنجه نسته، خلکو څخه تحقیق کیږي، خلکو ته دوسیه اوس یو نه ما اعلان یی چې دومره شکنجه شوی ده. وزیر د وزارت داخله اعلان یی چې اصلا په زندانو کې شکنجه وجود نه لري. هغه امر او ارقام ورکی دی په یو ټویټ باندې ټول را دی. پس نو دا موضوع خو تقریبا ګونګه ده. هغه یو خبره کې دا بل خبره کې د ثبوت د دې قضیه د پاره، یا مثلا چې دا موضوع څنګه کوي چې په اثبات باندې ورسیږي، باید د یو تعلقات وجود ولري، باید یو گفتمان وجود ولري. گفتمان یو نه ماده یو مشروع حکومت سره کوي، د یو قانونمند حکومت سره کوي. نو طالبانو ته پکار ده چې د دوی رهبری پر دې باندې فوکس وکړي چې ملي او بین المللي مشروعیت اساسي بل پښتنه ساده ده چې ولې دا نظریات تغییر کوي. په تور مثال باندې اباسستانک دی ولې تغییر کوي. زما په آن باندې ورستر بلی هغه کشر چې یو نامرئی لاس دی په طالبانو کې چې د تعلیم او د پانتون او د مکتب مخالف دی، هغه ورستر بلی برلاسه کیږي او دا کړی چې د اختلاف غټ پورته کی و دی او تام قناعت ورکول کیږي چې تاسو کوشش وکړي. یا دوی ته کوم وعده او وعید ورکسه ویل چې په ډیر لاند وخت کې به د دې موضوع رای حل پیدا شي، یا به یو فشار باندې اوسي چې تاسو دا غږ مه پورته کوئ، یا و دوی ته به د عواملو تشریحات ورته ورکسه ویل چې موږ په خاطر
باندې دا کار کړی. بله دانش صاحب، د ملي مشروعیت په برخه کې طالب چارواکي ځینې وایي چې دوی د ملت ملاتړ لزان سره لري، واقعا هم داسې ده؟
ګوره یو ویل دی یو عمل دی. نو که ته د ملي مشروعیت لپاره وایې چې زه د ملت د منځ نه راولاړسته وایم، شل کاله ملت زما سره همکاري کړې ده، کلي بانډې خلکو مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ د ملت په زور د ناتو سره جنګېدلي یو، نو لطفا دا قدرت و ملت ته انتقال کړه، یو میکانیزم د دې نه جوړ کړه چې د ملت نه خپل مشروع رایه واخلي. هغه هغه وخت ثابتېږي چې ته یو ځل دا د قدرت نه خل اصلاح شي، دا قدرت ملت په لاس باندې ورکړي، یا لوی جرګره وغواړه، یا انتخابات وکړه، یا یو بل میکانیزم وځکه، هغه وخت کې مشروعیت معلومیږي چې خلک ستاسو طرفداري کوي. دغه شکل حکومت چې ته پیلن لري په افغانستان کې، دا خلک ستاسو سره منی کې نه منی. تاسو ته جوته ده په تور مثال باندې، یعنی د طالبانو د چارواکو د طالبانو د ویاندویانو خبرې تاسو یو کال مخته وګورئ، اوس یې وګورئ، یعنی توس پوری اگر همت طالبان یو ویان خبری کی و 15 تشپیته د پیخ چی یونما ویلی 15 تشپیته خو مالی دلیدی چې خلک په منفر په موټر واره مرکړه د ایسته پوس نه سوې نه پات شي کنج سوې د 10 سوې اتو وخت طالب ویان خپل اعتراف په 15 تشپیته قضیو باندې کوي په دې معنی معنا باندې چې د طالب کسان متوجه شوي دي چې دا حکومتداری دا شکل چې مونږ روان یو دا حکومتداری نه ده دا مسیر چې مونږ انتخاب کړی دا ترکستان ته دي دا مونږ هدف ته نه سي رسولای نو په دې خاطر باندې دوی باید د ملت سره تعامل وکړي او د ملت څخه خپل د مشروعیت لپاره دا واک وسپاري ملت او بیا ته ځنی واک
بل مسله د نړۍ د یو کلی حیثیت اوس پیدا کړی د چپاغي کې ټول هیوادونه په یو شکل نه په یو شکل باندې یو بل تلازم ملزوم دي. مثلا په افغانستان چې په کوم موقعیت کې د سیمه هیوادونه خپل گاونډي هیوادونه یو بل تر ډیر زیات اړتیا لري چې کوم اقتصادي اړخوي او داخله پارامتر ډیر مهم دي. په وګت محل کې د سیمه دي هیوادونو د تشويش په افغانستان کې اوس ټاو کل نه کله پاړه دی وغک پورته کوي کدا حل نشي یا هوار نشي په اصطلاح ورته رسیدګي و نشي راتلونکي څنګه ارزوي دانش صاحب؟
زه فکر کوم چې په انزوایی حالات باندې هیڅوک په دې دنیا کې حکومت نشي کولای. طالب هم په دې نتیجې باندې رسیدلی دی چې زه په دې انزوا حالات کې حکومت نشم کولای. په دې شکل باندې دوی د حکومت ورتیا نه لري، یعنی دوی پوهیږي په دې حالات باندې، په دې خاطر سره چې دوی مجبور دي چې د نړۍ سره تعلقات ولري، د نړۍ تعاملات تغیر کړي. دا فعلاً یو بل نظم په دنیا کې حاکم کیږي، دنیا څو قطبی کیږي، ته مجبور یې چې د دې قطبو سره یو تعلقات باید وساتي. اوس ته په دې قطبو کې دې وسات کې خدا نه سي ساتلای، ته خو تاسو اوس چین هم ځان نه دی کې، روسیه هم نه کې، امریکا هم په یو شکل د اشکالو ستاسو سره تعلقات لري او هغه تعلقات هم مخفیانه دي چې نه تاسو عملي علني کوي نه امریکایان علني کوي. نو طالب ته پکار ده چې په دې دهکدي یا په دې کلی کې ته نشي کولای چې یو کلی یو کور وسی نه مسجد ته ځي، نه په خیرات کې، نه په زکات کې، نه په واده کې، نه په هیڅ کې د هیچا سره شریک نه وي، او ته په دې کلی کې ژوند هم کوي. دا ژوند او گزاره به ډېره مشکله وسی طالب ته، دا بقا نه لري او دا بالاخره دا کلی خلک مجبور کیږي دې نفر ته یا کوچ ورکی د دې ځای څخه دا د دې کلی نه وباسي، او یا داسې چې د سړي خصوصیات او کریکټر ته تغیر ورکړي.
او اساس په خبره ډیره امیانه مو ویل ک چیرته د کور دا خاون په اصطلاح د کډونی کې د غزنه څومره خطرات به افغانستان ته پیښ شي؟
زه فکر کوم چې بیرته مونږ یو نظامی یو خونړی جنگ ته داخليږو، او د خونړی جنگ به ډیر دوامدار اوسي. درڅل وی خلک خو مونږ دا جنگ دغه کې بیرته به مونږ په یو بل جنگ کې اخته کیږو چې دغه جنگ مسولیت به بیا د طالب پر غاړه وسی. په دې خاطر چې دا توپ فعلاً د طالب په میدان کې دی، طالب کوای چې بین الافغانی مذاکرات شروع کړي، طالب کوای چې خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي، طالب کوای چې ملي مشروعیت بین المللي مشروعیت په لاس باندې راوړي، طالب کوای چې دغه خندونه چې د جهان په مخ سره دوی لري او د جهان دروازې د دوی پر مخ باندې تړلې دي، دا خندونه لري کې د جهان دروازې خپل پر مخ باندې خلاصي کې. دا کسان چې په خارج کې دي داوی دعوت کې یو هم شموله افغان شموله متخصص حکومت جوړ کې. نو کچیرته طالب دا کارونه نه کوي او دا ملک بیا ته جنگ ته ځي، نو د دې د جنگ مسولیت لکه هغه وخت چې په اویاوم کال کې مجاهدینو قدرت ونیوي او خپل په منځ کې سره جوړ نشوه، کابل د خاورو سره سم کړي، د جنگ مسولیت د استاد رباني او ګلبدین حکمتیار پر غاړه باندې وو. هر مشکل چې په افغانستان کې پور رام سو، هر نو جنایت کې اوسو، هر نو قتل او قتال کې اوسو، دغه وو تنظیم چې په پیښور کې وو او دا اته نه تنظیم چې ایران جوړ کړی وو، دا واویاوم کال د فاجی مسولیت د دغه تنظیمو پر غاړه دی. نو د دې پس هم که هر څه ناورین الاته افغانستان ته راځي، مسولیت به د طالب پر غاړه او طالب مجبور دی چې دا مسولیت په آینده کې ومني، او طالب باید دغه تلایي چانس څخه استفاده وکړي. دا یو چانس دی چې مرکزی حکومت جوړ شو، جزائر د قدرت ورک شو او ټول د یو چتر لاندې دي، او د دې چتر لاندې دي کوي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیر ډیر وسیب دغه چې په افغانستان کې بشر چې
کور آباد دانش صاحب د خبرونه ورستی شي مو د نیوز کور آباد ډاکټر محمد هاشم دانش صاحب چې په خبرور کې له موږ سره بګړنو کړ. قدرمن دوستان د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا خیر. Thank you.